ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝ දේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د ګل روز د کال 2023 مګست میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمه، افغانستان کې اتو په واشنگټن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځښ په من هر کله وایم خبرونه اول سرټکی. افغان طالبانو نن د ګل روز په ګرد هیواد کې د واک تر لاسه کولو د ورځې لمانځلو لپاره د عام رخصتې اعلان کړي. عوامی نیشنل ګوند وایي چې د بلوچستان په هرنایي سیمه کې یې په بے ګناه احتجاج کوونکو پاکستانی عسکرو ډزې کړي چې پکې د ګوند یو تن مړ او و تن نور جوړ شوی. ګوند په عسکرو د مقدمې درج کولو غوښتنه کړې او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي په هیواد کې خبریالان د ګواښونو زور زیاتیو او بریدونو سره مخ دي او د بعد دا موضوع راتلونکي اونۍ د خپل سیاسي کمپاین برخه جوړوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. افغان طالبانو نن د ګل ورځ په ګرد هیواد کې د واک تر لاسه کولو د ورځې د لمانځلو لپاره د عام رخصتې اعلان کړې. د اگست په 15 تیر کال د امریکا او ناټو عسکر د افغانستان څخه ووتل او خپل ملاتړي حکومت څخه یې طالبانو واک په لاسو کې واخیسته. د افغانستان تیر حکومت او د هغوی د عسکرو لخوا هیڅ کوم مزاحمت طالبانو ته نه و وړاندې کړی شوی او بغیر د کوم لوی تشدد یا جګړې حکومت د دوی لاسو ته وولید. تیره ورځ د طالبانو لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د اگست 15 په افغانستان کې امریکا او د هغوی ائتلافیانو پر ضد د ګټې د لمانځلو ورځ ده. امریکا او ائتلافیانو یې 40 کاله پس افغانستان طالبانو ته په دې شرط پرېښودی و چې افغانستان به بیا د امریکا او د دوی د ائتلافیانو پر ضد د حملو لپاره اډن نه جوړیږي. طالبانو د هم لوزنامه کې د امریکا سره منلې وا چې دوی به نور افغانانو او بالخصوص ښځو ته خپل حقونه ورکوي او د خپل تیر دور کال 1999 نه تر 2001 پورې خپل تګلارې به بیا نه سر دوباره کوي. خو د واک تر لاسه کولو سمدستي وروستو طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقونو سرغړونې پیل کړې، د کار ځایونو ته نه پرېښودل کیږي او په زده کړو یې هم بندیز ولګاوه. طالبان وایي چې دا هر څه یې د اسلامي شریعت او افغان کلتور سره سم کړی دي. تیره میاشت په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری په امریکایي ډرون برید کې وجنې هم شکونه پیدا کړي چې طالبانو د وسلوالو ډلو نه ساتلو په سر شوی ژمنه هم نه ده پوره کړې. تر اوسه یو کوم هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کومې له سبب چې دغه هیواد کې اقتصادي چارې او د خلکو په عمومي ژوند کې مشکلات د خارجي هیوادونو لخوا د مرستو نه ترلاسه کېدو په سبب سیوا شوې دي. عوامی نیشنل ګوند وایي چې د بلوچستان په هرنایي کې په بے ګناه احتجاج کوونکو یو پاکستانی عسکرو ډزې کړي چې پکې د ګوند یو تن مړ او و تن جوبل شوی دی. ګوند په عسکرو د مقدمې درج کولو غوښتنه کړې. عوامی نیشنل ګوند د پیښې پر ضد په ټول بلوچستان کې نن د احتجاجونو کولو اعلان کړی دی. د کوټې سیول روغتون وایان ډیور رادیو ته پخلی کړی دی چې دغه هسپتال ته د یو تن مړې او سلور جوبل وروړې شوی دي او درملنه یې روانه ده. دی وایي چې په جوبلو کې یو ماشوم هم دی او دا چې ټول تنان په ګولو ویشتل شوی دی. وایاند وسیم بیگ وایي چې د ژوبلو حالت اوس ته خطرې نه بهر دی. عوامي نیشنل ګوند یادې پیښې پر ضد ګرد بلوچستان صوبه کې نن د احتجاجي مظاهرو لپاره اعلان کړی دی. بلخوا په هرنایي خوست سیمه کې د وژل شوي تن خالقداد د مړي سره ځایي خلکو خپل احتجاج هم جاری ساتلی دی. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه ویلي دي چې دغه پیښه کې په پوز ترخګرو ډزې کړي او بیا په ځوابي ډزو کې د پوز په ډزو یو عام تن وژل شوی او نور ژوبل دي. د آی اس پی آر یو چارواکي د نوم نه خوځلو په شر ډیور رادیو ته دا خبرې کړې دي. د پاکستان د فوز لخوا میډیا ته لیږل شوی خط کې ویل شوی چې د اگست میاشتې په 14 او 14 منځمه شپه د ترخګرو لخوا د هرنایي په خوست سیمه کې د پوز په چیک پوسټ باندې برید شوی دی چې پوز یې حمله په شا تمبولې. د پوز لخوا دا خبره په داسې حال کېږي چې په هرنایي خوست کې د خلکو د احتجاج او ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي چې پکې یې ژوبل تنان په غیږو کې پورته کړي او منډې وخي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې په هیواد کې خبریالان د ګواښونو زور زیاتیو او بریدونو سره مخ دي او دی به دا موضوع راتلونکي اونۍ د خپل سیاسي کمپاین برخه جوړوي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مرکز کې په حکومت باندې تور پورې کړ چې د صحافیانو په ضد یې کمپاین پیل کړي او کوم خبریالان چې د ګوند تحریک انصاف غږ ولس ته رسوي هغه هدف کول کیږي. د عمران خان بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د اګست میاشتې په 14 نیټه د تحریک انصاف ګوند په پلویتوب تورن ټي وي چینل او ځینې نور خبریالانو باندې مقدمه درج کړې شوې ده. د ریپورټرز وداوت بارډر په نوم د خبریالانو او میډیا د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې په خپلواکه میډیا په فهرست کې پاکستان په پنځوستم لمبر باندې دی. دوی وایي چې د پاکستان اولس د میډیا خپلواکي غواړي، خو پوز او سیاسي مشران د میډیا ازادي او کنټرول په خپل لاسو کې اخیستی دی. دوی وایي چې د هیواد هر سیاسي ګوند د میډیا د ازادۍ خبره کوي، خو چې خپله کله واک کې راشي نو لومړی دوی مخه نیسي. یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په حکومت کې د میډیا په ازادۍ سخت گزارونه شوي وو او داسې قانوني لارې ورته جوړې کړې شوي وې چې پر نړیوالو ادارو لخوا سختې نیوکې شوي وې. پاکستان کې ګڼ شمېر صحافیانو ته وخت په وخت دړکې ورکول کیږي او ځینې د پایتخت اسلام آباد تر څنګ د هیواد نور برخونه اغوا کړي شوي هم دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا رادیو نیم ساعت خبری خبرونه ته غوږی. لومړی زو د نن ورځې مهم راپور پلوته. افغان طالبانو نن د ګل ورځ په ګرد هیواد کې د واک ترلاسه کولو د ورځې د لمانځلو لپاره د عام رخصتۍ اعلان کړی دی. د اګست په 15مه تیر کال د امریکا او ناټو عسکر د افغانستان څخه ووتل او خپل ملاتړي حکومت څخه یې طالبانو واک په لاسو کې واخیسته. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار فواد لامې وړاندې کوي.
یو کال وړاندې په همدې ورځ چې د افغانستان د نیټو او امریکا ځواکونو په وتو وو، کابل کې پخوانی نظام ونړید او طالبانو یو ځل بیا په کابل قبضه ولګوله. د طالبانو حکومت د اتوار یکشنبې په ورځ په یو لنډ بیان کې وویل چې د اگست په 15مه د امریکا او د هغه د متحدینو په وړاندې د دوی د جګړې د بریالیتوب اولنۍ کلیزه ده، نو له دې مخې به په ټول ملک کې رخصتي وي. له هغه وخته چې طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شوي دي، د دې سخت دریځ ډلې حکومت چې صرف پکې نارینه شامل دي، د کارکولو او تعلیم په برخه کې د ښځو حقونو په ډیره پیمانه د پخو لاندې کړي او په مدني ازادیو یې محدودیتونه لګولي او وایي چې دا تګلارې د افغانانو د دود او دستور او د اسلامي شریعت مطابق دي. په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل چې تیر میاشت د کابل ښار په منځ کې د یو امریکایي ډرون ښکار شو، د ترهګرۍ ضد ژمنو په برخه کې د طالبانو په وعدو پوښتنې راولاړې کړې دي. طالبانو د امریکا دا حمله وغندله. وی ویل چې هغوی په کابل کې د الزواهری د موجودیت نه خبر نه وو. طالبانو وعده کړی چې په دې اړه به سنجیده او هر اړخیزه تحقیقات وکړي. د بشری حقوقو او د ترهګرۍ اړوند فکرمندیو تر اوسه د دې مخنیولې چې نړیواله ورورولي دي د طالبانو حکومت تسلیم کړي او د هغې ډلې نه د اقتصادي پابندۍ اوچته کړي. مرستندوی یا تنظیمونه وایي دغو پابندیو په افغانستان کې بشری بحران چې د مخ حالات د جګړو او پرلپسې خشکسالیو له امله خراب وو نور هم پسې ژور کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د خپل ډلې د کامیابی یو کال پوره کیدو سره ویلي چې د دوی نوپایه حکومت په تیزی سره ملک ته امن راوستي او د سولې استحکام او رفاه لارې پیل کړې ده. بلخی وی وی ته په یو مفصله مرکه کې ویلي چې اړوند وزارتونه په هر ممکنه توګه کوشش کوي چې په مؤثره توګه د اقتصاد په برخه کې فوري داخلي مسالې هوارې کړي، لکه د کرنسۍ مسله او د تجارت او ترانزیت فعالیتونو په زیاتولو باندې خلکو ته کار روزګار پیدا کړي. هغه د واشنگتن او غوښتل چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوی خارجي زر مبادله چې زیاتره یې په امریکا کې ده هغه د آزاد کړي او په دې سره به کابل وکړي چې قومي اقتصاد مستحکم او په ملک کې بهرنۍ سرمایه کاری تشویق کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیان په مسلمانو ملکونو او په ټوله نړۍ هم غږ وکړ چې که غواړي یو امن او مستحکم افغانستان وګوري نو د دوی حکومت دې تسلیم کړي. هغه د نړیوالو د تنقید رد کړ چې ګنې طالبانو په خځو محدودیتونه لګولي او دعوی وکړه چې د دوی په حکومت کې میډیا او یا مدني ازادي نه ټکول کیږي. مګر ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو ډلو په څو ځله خپل رپورټونو کې ویلي چې د طالبانو د بیا واکمن کېدو وروسته په افغانستان کې هر ورځ او په دوامدار توګه له هر اړخه خځو او جنکو ته حالات خرابېږي. د خالي شنبې په ورځ د طالبانو امنیتي ځواکونو د خزینه مظاهره چانو په وړاندې هوایي ډزې وکړي او هغه احتجاج کوونکي خځې وټکولې کوم چې د تعلیم، کار او سیاسي فعالیت حقونه یې غوښتل. فواد لامی، وی ویډیو، واشنگتن.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
عوامي نېشنل ګوند وایي چې د بلوچستان په هرنایي سیمه کې په بې ګناه احتجاج کوونکو باندې پاکستانی عسکرو ډزې کړې دي چې پکې د ګوند یو تن مړ او اووه تنه ټپیان شوي دي. ګوند په عسکرو د مقدمې درج کولو غوښتنه کړې ده. عوامي نېشنل ګوند د پیښې پر ضد په ټول بلوچستان کې د احتجاجونو کولو لپاره اعلان کړی دی. په دغه حقله د کوټې څخه د ډیوا راډیو خبریال حفیظ شیرانی نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کوټې د سیول روغتون د ویاند وسیم بیگ په خبره له هرنای څخه د یو تن مړی او څلور تنه ټپیان نورته راوړل شوي او هغه ټول په ټراما سینټر کې تر درملنه لاندې دي. د وسیم بیگ په خبره
چار زخمی لای ګئ،
یو ماشوم دی او درې نور ټپیان راوړل شوي دي، ټول په ګولۍ وشتل شوي دي، حالت یې له خطره وتلی دی. د یو تن مړی هم راوړل شوی دی. عوامي نېشنل ګوند د پیښې پر ضد په ټول بلوچستان کې د دوشنبې په ورځ د احتجاجي لاریونونو کولو اعلان کړی دی. بل لوري ته د هرنای په خوست کې د ځایي خلکو بیلابیلو سیاسي ګوندونو له لوري د وژل شوي تن خالق داد له جسد سره احتجاج لا هم دوام لري. د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان مشر اسر خان اڅکزي له ډیوه سره د ټلیفون له لارې په خبرو کې وویل د 14 اګست په ورځ یوې خوا ته ریاست او د ریاست ټول ادارې و خلکو ته د ازادۍ د ورځې د لمانځلو او خوشحالۍ کولو درس ورکوي، خو بل خوا ته ټول پښتانه ځکه ورجن دي چې د ملک د یوې ذمہوار ادارې پوځ عسکرو د هرنای د خوست سیمې پر اوسیدونکو مخامخ ډزې کړې او په هغه کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی خالق داد وژلی او اووه تنه ټپیان کړي دي. د پاکستان د پوځ د ویاند ادارې لوړپوړي چارواکي د عوامي نېشنل ګوند د مشر دا تورونه رد کړل او د نوم نشکاره کولو په شرط کې وډی وته وویل. د یادې پیښې په اړه آی ایس پی آر په خپل بیان کې واضح لیکلی دی چې د ترهګرو د برید په جواب کې پوځي عسکرو هم ځوابي ډزې کړې دي او په دې وخت کې به د سیمې خلک لګېدلې وي او ټپیان شوي به وي. د دې چارواکي په خبره دا خو د پوځ او د ترهګرو ترمنځ د ډزو په وخت کې ټپي شوي دي، ولې چې بریدګرو د آبادۍ له سیمې څخه ډزې کړې وي نو دا د ډزو په تبادله کې ټپي شوي دي. دا هم کېدای چې بریدګرو په پوره پلان له آبادۍ څخه په دې نیت برید کړی وي چې ولسی وګړي به ومري او بیا به خلک د آرمی ضد راووځي. د 14 اګست په ورځ د پوځ د ویاند ادارې آی ایس پی آر له لوري ورسنۍ ته په لیږل شوي یو بیان کې داوه شوي چې د اګست د 14 او 14 په منځنۍ شپه ترهګرو د بلوچستان په هرنای خوست کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ. په بیان کې زیات شوي چې پوځ د ترهګرو برید په کامیابۍ سره شنډ کړی، وایي ترهګر نږدې غرونو ته تښتېدلي. بیان زیاتوي چې د ترهګرو امنیتي ځواکونو د غزمی د ډلې ترمنځ په داسې حال کې د ډزو تبادله وسوه چې د عسکرو له لوري د تښتېدونکو ترهګرو د نیولو او محاصره کولو هڅه وسپه. بیان لیکلی د تیښتې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ دوه سرتیری نایک عاطف او سپاهی قیوم له ترهګرو سره د مقابلې په وخت وژل شوي دي او د پوځ یو بل افیسر میجر عمر په ګولۍ د لګېدو له امله ټپي شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسر خان په خبره د پوځ په وینا چې هلته له شپې ترهګرو پر دوی برید کړی دی او بیا په ځواب کې دوی ورباندې ډزې کړي دي، دا له شپې شوي دي. په دې خبره کې حقیقت څه دی له دې دوی نه دي خبر، خو هغه زیاته کړه سهار وختي اول یو تن په ډزو وشتل شوی دی او د همدې پیښې پر ضد هلته خلکو د پوځ د څوکۍ تر مخ احتجاج شروع کړی چې هم په دې وخت کې عسکرو ورباندې ډزې کړي دي. د اسر خان په خبره
انسو گیس وی د هغی سره نور د داش یو طریقې کار وی چې هغه د ډایرکټ فایرینګ سره سیوای په یو بل لاره د خپل او د خپل ولس درمیان چې دی یو داش طریقې کار خپل کې چې هغه کې خدای نه خواسته مرګ نه وی، خوژ نه وی، تکلیف نه وی، پریشانی نه وی.
خوست د هرنای ضلع د شهرګي د تحصیل سب تحصیل دی. یاد سیمه د کولی په قانونو او زیرمو زیاته شهرت لري. په یاد سیمه کې تر دې وړاندې هم پر اف سی او نور امنیتي ځواکونو وخت نا وخت وسلوال بریدونه سوي چې ذمہواري زیاتره وخت بلوچ بیرتون غشتون کې وسلوالو ډلو منلي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د بلوچستان په کر کروندې څنګه کې د 240 وړو او د منځمیو شرکتونو ته د اروپאי اتحاد یوې پروژې لاندې د دوی سوداګرۍ د کاروبار د معیار د خکولو لپاره 28 میلیون روپۍ ورکړل شوې دي. په دغه حق له ډیور اړیو خبريال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
دغه غونډه د اروپאי ټولنې په مالی مرسته باندې د کلیوالو د سیمو د پرمختیا او د دوامدار ترقی لپاره پرانستل شوې و چې د نړیوال کاروباري مرکز د پاکستان د غربت د کمولو پروګرام او د نړیوال سازمان کارو کروندې او د خوراک للوري په ګډه باندې ترتیب شوې وله. د اروپای ټولنی للوري د دغه پروګرام لمخه به په بلوچستان کې وکړوندګرو ته ل 15 لکو زخه بیا تر 25 لکو پوري به د کوچنی او د منځنی کاروباري ادارو للوري به د دغه پروژې لخوا د جوړسي او منسوبو د کتنی ورسته له دوی سره دغه مالی مرسته کوي. په بلوچستان کې د کارو کروندې د څنګ یو علي رتبه مامور عبدالرحوب کاکړ وویل چې په مالی توګه باندې هغه غریب کروندګر چې له کروندې څخه تر مارکیټو پورې دوی لاسرسي نه لري دغه مالی مرست د دوی په ژوند کې به ډېرې اسانتیاوي رامنځته کړي.
یورپین یونین له جانبه شاته پات علاقو د پاره 240 ادارو 2 کروڑ اویا لک روپۍ وویشل د لس زیلو د پاره د فند دی سی په دې کې به د انسانانو لپاره یو روزګار هم پیدا شي دلته په دا غریب پاتې علاقو کې.
د پاکستان د غربت د کمولو د پروګرام مشر چیف اپریټینګ افیسر نادرګل بړی چې ویل چې دغه مالی مرستې به د بلوچستان په دغو ضلعو کې کوټه، پشین، خاران، خوزدار، لسبیلا، پنجګور، کیچ، ژوب او موسخیل شامل دي چې هلته له وړاندې پرانستل سو کاروباري ادارو کې و کروندګرو ته دغه چکونه وویشل سو. د بلوچستان د کروندګرو د اکشن کمیټې مشر اجی عبدالرحمن بازی ویل چې د صوبې په لورو پروتو سیمو کې به له زراعت سره اړول کاروبار به نور وغځېږي. د بلوچستان د لنډمهالي مودې یا قائم مقام گورنر جان محمد جمالی ویل چې د اروپای ټولنې له لوري په بلوچستان کې د کرنی د ودی ورکولو او په ټولنیز اقتصادي پرمختیا کې به ډیر مهم رول ولوبوي. په بلوچستان کې تر 80% د زیات خلکو اقتصاد له کارو کروندې سره تړل دي، خو د تیرو 2 لسیزو د وچکالۍ له سبب څخه و کروندګرو ته ډیر سخت مالی زیانونه اوښتي دي. د کارو کروندې د څنګ ماهرین وی چې په پاکستان کې د کوچنی او د منځنۍ کاروبار ډیر پراخ دی، حمله دې کباله د دوامدار اقتصادي ترقی لپاره دا د خلکو په ژوند کې ډیر مثبت رول او بدلون راوستلی سي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې خبریالان د ګواښونو زور زیاتی بریدونو او نیولو سره مخ دي او ویلي دي چې د آزادو رسنیو د بیان د آزادۍ موضوع به له راتلونکو اونۍ څخه د خپل ټول هیواد د عامه اړیکو د کمپاین یو برخه جوړوي. په دغه حق لبانی د اسلام آباد څخه د ډیور اډیو خبریال ربیع پیر نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي خبریالان د ګواښونو زور زیاتی بریدونو او نیولو سره مخ دي. دوی ویلي د آزاد رسنیو او د بیان د ازادۍ موضوع به له راتلونکو اونۍ څخه د خپل ټول هیواد د کمپاین یو برخه جوړوي. عمران خان په یو ټویټ کې ویلي کچري هغه یا پی ټی آی په هدف کولو د تراګری د مخنیوي اجازه ورکړی سي نو د ډیکټیټور هغه تورې ورځې به بیرته راګرځي کله چې د آزاد میډیا او د د آزادۍ هیڅ ځای نه وم. عمران خان دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د دوی د واک په تیرو 4 کلو کې د هیواد مطبوعات د سخت فشار لاندې راغلي وو او په پاکستان کې د میډیا د آزادۍ په حقله ریپورټرز وداؤټ بارډرز په شمول نورو نړیوالو ادارو، جرنلستانو، تنظیمونو او هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان خورا اندېښنې څرګندې کړې وې. د جرنلستانو د تنظیم مشر افضل بٹ وایي
سلسل یہ دہائی دے رہے ہیں کہ پاکستان میں ان اناؤنس سنسرشپ کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں کاما اور فل سٹاپ بھی جو ہے وہ کوئی جرنلسٹ اپنی مرضی سے نہیں ڈال سکتا.
د تیرو څلورو کلو راهیسې په پاکستان کې د مطبوعاتو د سنسرشپ دا حال و چې جرنالستان کاما یا فل سټاپ هم خپله نسی لګولې، خو تیر حکومت او حکومتي ادارې دا خبره منلو ته تیار نه وو او خوله یې پټه ساتلې وه. او اوس په دې هر څه هر پاکستانی پګړۍ پوه دی او سیاسي ډلې هم هر کله دا د خپلو ګټو دپاره کاروي. د تحریک انصاف د حکومت په وخت کې د میډیا ریګولیټری اتارټي په نوم نوې اداره جوړولو عمل شروع کړی سوی و او د حامد میر طلعت حسین او اسد علي تور په شمول پر بیلابیلو هغه خبریالانو بندیزونه لګول سوي وو یا زورول سوي وو چې د حکومتي ادارو د تګلارو په ضد یې شغره برسېره کړی وو. د جرنالستانو د کونو ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز آر ایس ایف دا روان کال 2022 مئی په میاشت کې خپور سوی ریپورت کې ویل سوی وو چې پاکستان صحافت د ازادي په اړه د نړۍ د 130 هیوادونو په نوملړ کې پر 155 نمبر دی چې د تیر کال پر پرتله 12 درجه رقم سوی او په دغه نوملړ کې د افغانستان څخه هم کښته سوی دی. آر ایس ایف کال 2021 جولای کې خپور سوی ریپورت کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په شمول د نړۍ د 30 هیوادونو مشرانو ته د صحافت شکاری یا پریډیټر نوم ورکړی و او ویلي و چې عمران خان د کال 2013 ټاکنو وروسته واک ته رسیدو راهیسې د مطبوعاتو په ازادۍ محدودیتونه لګول پیل کړي. په ریپورت کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان دور د تیرو ډیکټیټورو د حکومتونو یادونه ګرځول سوی وه، ځکه چې د مطبوعاتو ازادۍ په هر ممکنه طریقه تر پښو لاندې سوی وه. همدغه رنګ پاکستان فریډم آف ایکسپریشن رپورٹ 2000 چې میډیا میټرز فار ډیموکراسي، پاکستان پریس فاؤنډیشن، سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنٹ انیشیټیو او یورپی یونین خپور کړی وو، پکې ویل سوی وو چې پاکستان کې د رائے د ازادي وضعیت خراب شوی دی او د حکومت قوانینو د رائے د ازادي حالت نور هم اندیشمن کړی دی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړی.
د امریکا د لویدیز ایالت نیویارک د چوتاګوا په انسټیټیوټ کې د هنري ازادۍ په اړه د یوې وینا په مهال د چړې په برید کې سخت جوبل شوی لیکوال سلمان رشدي د خالی په ورځ باندې خبرې پیل کړې دي. په برید کې جوبل کېدو وروسته لیکوال سلمان رشدي ډاکټرانو په وینټیلیټر باندې اچولې وو. رشدي په کال 1988 کې د خپل کتاب شیطانی آیاتونه لخبرولو وروسته د خپل سر د ټاکل شوی قیمت سره ژوند کاوه. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو زمونږ همکار مختار خلیل باندې کوي.
نامتو لیکوال سلمان رشدي په تیر جمعه د نیویارک په شیطاګو اداره کې یو دستور کې د چړو په وزارونو کې د سخت جوبل کېدو وروسته اوس د خالی په ورځ په لومبي ځل خبرې کړې دي. په دې باب له خبر د شیطاګو ادارې مشر مایکل هیل په ټویټر خور کړی دی. سلمان رشدي د جمعې په ورځ په شیطاګو اداره کې د فنونو د ازادۍ په موضوع تقریر کولو ته ځان جوړولو چې هادي متر نومي یو تن په سټیج ورخته او په د باندې د چړې لاندې باندې گزارونه وکړ. سلمان رشدي اسپیټال کې ډاکټرانو په وینټیلیټر اچولې وو. په خبرونو کې وایي چې په سلمان رشدي په کال 1988 کې د خپل کتاب د شیطانی آیاتونو د خورولو وروسته د قتل فتوا جاری کړې شوې وه. په سلمان رشدي د خونړۍ حملې ملزم هادي متر نومیږي. خدای د خالی پورس خپل یو بیان کې په سلمان رشدي د قتل په نیت د خپل حملې نه انکاري شوی دی. هادي متر دا وخت به ضمانت بندیوان پروت ته خود د په سلمان رشدي د حملې سبب لا تر اوسه پورې معلومه نه دی. د سلمان رشدي د شیطانی آیاتونو په نوم د لیکلي کتاب د خوریدو نه پس د ایران د هغه وخت ستر روحاني مشر آیت الله امام خمینی د سلمان رشدي او د هغه د کتاب په اشاعت کې د ککړ هر تن د قتل فتوا جاری کړی و، ځکه چې د سلمان رشدي لیکلي کتاب شیطانی آیاتونه د اسلام سپکاوی بللې شوې ده. اگر که امام خمینی اوس وفات شوی دی، خو د سلمان رشدي خلاف د هغه ورکړې فتوا اوس هم په ځای ده. د چړو د گزارونو د لاسه د 15 او 10 کلن لیکوال سلمان رشدي جګر ته نقصان رسیدلی دی او د لاس رګونه هم پرې کړې شوې دي. د سلمان رشدي ایجنټ انډریو وایلې د جمعې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي کې دې شي چې سلمان رشدي خپلې د یوې خوک شوې سترګې نه خلاص شي. د امریکای صدر جو بایدن په سلمان رشدي د شوی بریټ په لړ کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې سلمان رشدي د انسانيت د پاره د خپل جوړ نظر د خپل کیسې په حواله د بیمثله احساس لرلو او د رکوت د سلامي کېدون په انکار کولو یقینا چې د رښتیاو استقامت او مشکل و حالاتو نه دراوتو غوندي د افاقي بنیادی نظریو لوی خدمت کړي دي. دا صفاتونه یقینا چې د یوې ازادي او پرانستي معاشري بنیادونه دي. په سلمان رشدي خونړی حملې د شتاګوا ادارې دننه په حفاظتي بندوبسونو هم سوالونه راپورته کړي دي. د ادارې انتظامیه د خالی پورس خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی د خپل ادارې دننه حفاظتي بندوبسونه نور زیات مضبوطي.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس وړاندې کوو اداریات چې د امریکا د حکومت نظر لري.
متحده قانونو کې د امریکای نائب نمائنده ریچارډ میلز سلامتی کونسل کې ایران او د ایټمی وسلو د نه جوړېدو په حق له د حال احوال تیرېدو یوې غونډې تخپل تقریر کې د ایران په بیلستیک میزایلونو او په ایټمی سرګرمو سخت فکرمندي ښکاره کړې ده. په دې لړ کې ډومبه فکرمندي دا ده چې ایران د ایټمی توانایي بین الاقوامي ادارې سره د خپل ایټمی تنصیباتو د تحفظ په معاملې کې د تصدیق او د سارنې کولو په کار کې ملګرتیا نه کوي. د ایټمی توانایي د بین الاقوامي ادارې بورډ اف گورنرز په جون کې یو قرارداد منظور کړی دی. په دې کې ویل شوی دی چې ایران د خپل ایټمی تنصیباتو د تحفظ په ذمہوارو کې بین الاقوامي ادارو سره پوره پوره ملګرتیا نه کوي. ریچارډ میلز وایي چې په ایران لازمه ده چې په دې لړ کې د بین الاقوامي ایټمی ادارې فکرمندې سمدستي لري کې. نمائنده ریچارډ میلز د متحده قانونو غړو ملکونو ته هم غږ وکړو چې د سلامتی کونسل د 2021 قرارداد په بی برخه پوره پوره عمل کېدل یقیني کړي. دوی چې ایران ته د بیلستیک میزایلونو او د ایټمی صلاحیت سره د تعلق لرونکو سیزونو په ورکولو یا ایران نه پاخستو لګیدلې بندیزونه په ځای دي. کوم کسانو یا ادارو که د دې خلاف ورزیو کا نو د 2021 قرارداد لاندې به د هغو اساسي بندولې شي. په 2021 قرارداد د عمل درآمد په حق له د متحده قانونو د لوی سیکرټر لخوا هر شپږ میاشتې پس پیش کیدونکي تازه ترین رپورت کې ویلې شوې دي چې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو په لوري وشته شوی بیلستیک میزایل یا په دې کې استعمال شوی پرزی د ایران جوړو. دا شان بی پایلټ هغه ډرون هم د ایران حکم چې د دواړو ملکونو خلاف استعمال کړی شوې دي. نمائنده ریچارډ میلز خپل وینا کې دا هم وی چې امریکا د دې حملو په سخت ټکو کې غندنه کوي. د زیاته کا چې ایران د پسیمه کې خپل بلیسو جنگیالو ته د وسلو ورکول هم سمدستي بند کړي. دغه شان ایران دې د هغو بیلستیک میزایلونو جوړولو سرګرمۍ هم ختمي کړي کوم چې د ایټمی وسلو د اوړلو صلاحیت لري. په دې کې خلاته د خلایي جهازونو د لیګلو پروګرام له د ترقۍ ورکولو سرګرمۍ هم شامل دي. دوی چې سلامتی کونسل ایران د خلایي جهازونو خلاته د لیګلو د ټکنالوژۍ د استعمال نه په واضح ټکو کې منی کړی دی. د امریکای سفیر ریچارډ میلز دا هم وی چې سلامتی کونسل باید چې د ایران د دې قسم سرګرمو په صفاتکو کې په غدنه کولو او د ایران په معاملې کې یو موټی وي. ایران بار بار د سلامتی کونسل د قراردادونو د نتیجو د پروا کولو بغیر په خلاف ورزو کولو د سلامتی کونسل بنیادی حیثیت تالا ترغه کوي. عالمی طاقتونو سره د ایران په خپل ایټمی پروګرام شوی لوزنامې ته د ایران او د امریکای د واپسای په حق له ریچارډ میلز وی چې امریکا دی لوزنامې ته واپس راتلو ته تیار ده او د یقین دی چې په دې بده بین الاقوامي سلامتی په لوري زړه پوري پرمختګ وشي. دا اوس د ایران خوخه ده چې عالمی طاقتونو سره په خپل ایټمی پروګرام کړي لوزنامې ته واپس راځي او کنه.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبری برخه هم په دې ځای کې پاتې رسیږي. تاسو نه خلو اجازه، الله فمن.